برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علامو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستنګزي برابر کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن او د هغه و وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره، تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربیره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن له اوو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبانو ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
بعضی از مناطق وردوش باقی مانده است.
د همدغه خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټویټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې په بدخشان کې په هغو سیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې د طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بیګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګاري نن سهار نیولی ده. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په ورستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن یو اویا کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي اویا کلن احمد چتیم چې شاوخوا دوه ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان غنی برخی ولړځولی. د زلزلې لکبل په ترکیه کې نه سوتنه جوړل شوې هم دي. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځمې لورځې ټولبندۍ د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بي ضرورت له کور ووزي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایروس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې د خبرونو تفصیل ولولئ.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. غواړی دا نور مسایل پر ویب سټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه
هغه خراب.
افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن.
د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د وی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
ار څونه خوشاله یو ازادي راډیو ته مش خوشاله یو کز مر واده یا راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهمه نیمه کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعال ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې د غشان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد پر زید دا ټول افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوی، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د اکشن به پوره سپاره شو په کې راغلي. د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکې په توګه له امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای و اوسي. په دې اعلامیه کې د غشان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د وی فعال ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کریسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خواه د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپله اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم رسال محمد اکبر ستانگزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ کړی باید تاسو وسپارئ. ځای خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر، زرهې، څنګه نور مهمات د لزان سره انتقال نه کوي. باید یو متحد په شکل سره تاسو موټر کوم نه کیتون لري. دغه مطابق باید تاسو د افغانستان
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون.
سلفي سره د حق لري لکه ټول نظامی تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو ترکړي دي، دغه نوې تاسیسات هم جز د وو دغو کیږي او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبري وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو واموریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې خه مدیریت کولای شي او لزګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونی رد کړی او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او غوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې بو بشتو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وای
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې وو بشولیتونو کې تاریخوالې تر سره سوي. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په جواب کې 50 تر هغه وژلي او 40 نورې ټپيان کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي خپل خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودې او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پایل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې لدی چې طالبان حمله پایل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنگیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
ده تیرونه په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت دي، چې په دې ډله کې شپږ 500 وزل شوی او 3 نور ټپيان دي. زموږ اندېښنه د تاریخوالي دوام دی. جګړه باید محکوم شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په روسیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیرا په خانآباد، امام صاحب، علي آباد او د شترچي ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. په اړه له کندوزه د اجمل اریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، چې له امله د کندوز څخه لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خانآباد سربیره د کندوز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي، چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندوز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخیدونکو جګړو ژوند تریخ کړی دی. د نوابات یو اوسیدونکی نور محمد چې کورې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنټرول ووځي.
د جګړو د دزو ژغ په ښار کې اورېدل کېږي. خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنگ وي، هره ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیریدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه را تنګیږي. د ولایتي شورا رئیس مدی یوسف ایبی په دې اړه وویل
با سر شدت جنگ در ولسوالی خان‌آباد اطراف کندوز
د کندوز شهر اړوند سیمو په خان‌آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورنۍ ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندوز دی والی وان اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې د ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کومنډوز واکون را رسیدلی دي.
کندوز کې چریکي او ډلایز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپېریال زمینه برابره شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تیر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسیده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږ سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمېر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېده او تر خوا یې د لویو راټولېدنو له کبله په دې وایرس د اخته کسانو د ثبت په شمېر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله راسخ نه ویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا وایرس له کبله نه آرامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورستر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقې ازادي راډیو ته وویل
په تیره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اوولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمې فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږ ویشت ولاړه شوله، شپږ ویشته لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د درې سوه اووه مشکوکو پیښو څخه شپږ اویا مثبت دي. د دې تازه شمیرو په سب سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 1,501 ته ورسېد. چې له دې شمیر یې 3,326 رغیدلی او 1,516 تنه مړ شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي 13 اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 24.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرځبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور، یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یو نړېدلې ودانۍ ژوندی وستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 تنو اوښتی دی. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د شخورن ایتل لاهم د ترکیه په ازمیر ښار کې چې زلزله زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجه سمندرګي کې د ریختر په کچه 6.9 د زلزله د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګان ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسیدلې چې په کې نه 70 یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د شخورن او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړیدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندی ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړی هیڅ کله هیله مندي له لاسه نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیز او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ هغه ودانۍ به په بشپړ توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې سیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان ته راوګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور جوان ور بدل کړو. د سلمہ په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندیدلې واده او چې 12 کال مخکې کوژده شوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو لقبلې نشول کولای خپل ناوې واده کړي. د سلمہ او د ژوند د زوی په ژوند باندې سمو دوړان دي. د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لغ ورسته دغه کورنۍ سره خلکو امرستي کړي. اوس په روزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پختلو ته ورغلې دي او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې وره
چمشم سر ولا گوم چراوی شستم زړه می ته یز چون زړه می پټه پس پس سر ز خدمت کو از علم دی جنیر کی پلاس نه را کی یو لک روپی غوړی.
دا جړه د شپې ته کلنې سلما ده شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کاله مخکې کوژده شوی و، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نسو کولای چې خپل ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنۍ زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې و، خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخ کې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلی سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، که زموږ واده یې راوکړي ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي، زما چې ته یې واده ورکړی دی په دوه قانونو کښې شی نه دی احتیاج کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودې چې ما له الهي زما د چچه پرده را خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لالمیر خان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په د راډیو ازادي نه چې د خبر مو چې ما اورېدو او په دې طرفه نه چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط جایسه به در کار کړی و، د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف پیدا کړی و، او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي په دغه تاسو اجر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامنې یې ډاکټران شي، او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي، او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو لخوا نه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره یې هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نه تله، نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده، او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه، هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله، او هغه میکروب وینې ته ګډ شو، بالاخره شل یا ویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه وروسته له هغه نه، چې ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي، او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي، او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامنې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي، او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادی په نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د ادی روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر زیاد درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي،
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی خپل مور په ډیر ور کینوال کې دی نه ناروغه لامل افاصه د ویل شفاخانه و یا روختون وای نو امادی بنم رکید
خغله درمل روختون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم مینی هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غک په ادی وی په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا وایي دي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي خو لا هم ډیری افغانان د دارو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړي تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې چې ښایي دا هم ناروغان وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب بیمور شوي وي
په کابل کې د ماځیګر سلور بجې او ډیر ش دقیقې شوې درنو اوریدونکو صفی الله سنگزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بي ځای شوې کورونې سره مرستې دوام لري د یو ان ایچ سی آر په خبره تر اوسه له 10000 زیاتو کسانو ته مرستې رسول شوې دي په هلمند کې شاوخوا 10000 کسان د جګړو لامل د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان عبدالرحمن لوو نورو طالب وسلوالو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د سباندې 40000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخې نیولې ده طالبانو دغه تور رد کړی د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو 2 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي د ترکیه په لویدیس کې په ورستۍ زلزله کې د وژل شوې کسانو شمیر 1500 ته ورسید لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ په پنځشنبه ټول بند پیل شي
په هرات کې د تکواندو لوبو او لسم پړاو سیالي پایته ورسیدې د هرات ولایت د بدني روزنې مسلکي او فني مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې 130 شو ورزشکارانو ګډون کړی وو هغه له زیاتوي چې له دغه سیالیو نه هدف ورزشته د ځوانانو هڅول او په دغه ولایت کې د تکواندو ورزش پیوړی کول دي د زیا په خبره دغه سیالي نن مسلکي پایته ورسیدې چې جنو ورزشکارانو ته ستاندیکونه هم ورکړل شول په کندهار کې د فوټبال د څلورن درجه یا ډی فوټبال روزونکو روزنه او د غشان د لسکلنو د فوټبال زده کړو څلور روزنی روزنه پیل شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه 15 روزنو زده کړو کې څلور وشتنو ته په عملی او نظری برخو کې د فوټبال روزنه ورکول کیږي هغه مشوف وایي چې په کندهار ولایت کې د لسکلنو فوټبال 15 روزونکو څلور روزنی زده کړې هم پیل شوې چې په اخر کې به ماشومان ته د فوټبال د خونکو او لسکلنو نو فوټبال ټیم ته د استعدادونو د پیژندنې جشن هم جوړ سی او ټاکل شوی د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالي وسی چنای سوپر کینګ او کینګز 11 پنجاب او د غراس کلکتا نایټ رایډرز او راجستان رایل سره مخامخ دي د راجستان کلکتا او پنجاب لپاره د نن ورځې د سیالیو ګټل ځکه مهم بلل کیږي چې خای په بریا سره بل پړاو ته لار پیدا کړي خو د چنای لوبډل لپاره یې بریا د مخ کې تک چانس نه برابر وي نن ورځ دا دوه لوبې د څلورو واړو لوبډلو د لومړي پړاو وروستۍ لوبې دي د دوه سیالیو د تیر شپې په لوبو کې بیا سن رایزر هیدرآباد رایل چیلنجر بنګلور او ممبئی انډین لوبډلې دلی کیپیټل لوبډلې ته ماته ورکړه
نمو غلا زدي رادیو ناوري او لدی ورسره 219 پروګرامونه د انصاف پلټه کی او رکشوی عزیزان نشرتا چمتو دی په دې هلچه د همرا سره تر پای واوري تر بیا الله پامن
د انصاف پلټه کی
یو چاغي په سی ورشه بل یاغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریک وایي ویګر کوه ازریک ان شاء الله مونږه ځلونه په تور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار لومړی ناحیه نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ده خپلوان په امریکا کې اوسیږي او کور یې دته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي. دی وایي د کور د خاوند په مشوره یې کور په کرایه ورکړ، خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړ پوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي. دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلې، عریضې کړې، په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ. اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي.
اصلا د کابل یم، د ناحیې اول فعلا په ناحیې چار کې کینم. مشکلات خو همغه د اکا زوی هغه یو اولي ده، ګروي شوی ده، په دیارلس شپېتم کال ګروي شوی ده. تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلی دي په تلیفون کې کافي قوالې در کوم، هغه ګروي خلاص کړه، تا ته امانت په یاد شکل ګرو تا ته وسه.
خو بیا تاسو وکړه
ما ګروي خلاص کړه په یو پکتوال چوفروش پخوانی و عمل ته په کرایه ورکړه. دوه کاله عمل ته هغه کرایه ورکړه دی، بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه. ما بل شخص ته پروتوکول وکړو، دا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه تا زما اکا زوی راځي د استفاده وکړي.
ښه،
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شویی جوړ کړی ده، یو امام او پنځه دوکان، پنځه دوکان یو موټر شویی وکیل منطقې ته ورکړی ده. یو دوه کال هغه بدون کرایه زندگی وکړو، کاروبار کړی، بیا هغه بلند منزل جوړ کړ په زور.
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې،
یو برخه یو بسوه تقریبا شپږ پنځوس متره، یو کلیم بسوه تقریبا هغه واخیسته دی، بلند منزل په زور جوړ کړی ده.
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړی؟
په چاروالۍ امر ورکړی دی که هر چه عاجلتر د ساختمان توقف وکړه. ریاست ساختمانی هم هغه مک ورکړی دی په ناحیه کې، هم په شعبه خپل شعبه ساختمانی کې، هم په ناحیه کې، هغه هم زور دې نه رسیږي. دا ولایت کابل پر ریاست جنایی کابل ما عریضه کړی دی، مکتوب را کړی دی، دا نه آیا جنایی کابل هم مکتوب را کړی دی، په حوزه هفت کې هغه هم نه رسیږي.
ستا د ګروی پیسې پاتې دي؟
زما پیسې د ګروی پاتې دي.
څومره پیسې دي؟
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر.
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړ پوړې ودانۍ نه پاتې ده، د هغې کرایه هم اخلي؟
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی، هغه هم د هغه قوم دي، د هغه منطقې دي، د هغه سره اتنان معامله کړي دي که هغه تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړي دي.
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې؟
خو منطقې که زور من نه رسېږي.
که داسې وي دا خو د زور مسئله نه ده.
هغه خو وکیل منطقې دي، د امنیت هم د هغه دي، ناحیه هم د هغه دي، هغه حوزې هم د هغه دي.
آیا تهدیدوي دي؟
صد درصد، صد درصد تهدید که نه کوي، خو څوک حق پاتګي دي.
ژوند دې څنګه دی؟
څلور نابینایان لرو، دا نفقه، دا تعلیم، تربیه، مکتب، تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو.
اوس څه غواړي؟
اوس خپل زما دی دادی دولت زما حق واخلي.
د دې قضیې اسناد، شواهد او ثبوت لري؟
بله بله، وکټول اسناد ها مور ده، دا ګروي خلاص شوی ده، هغه مور کلی ده، شاید ده، امضا ده، شست ده، د سفیدان شست دي، په کرایه کې په هغه بل انډیوال کې ورکړی مې ده، هغه هم مور شست، د وکیل ده، د همسایګان.
د دغو مسالو او لانجو احوال دي د اکا زامنو ته ورکړی؟
ورکلی مې ده، هغه وایي که زه هر وخت کې راځم و دغه غمش خورم.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
قربان دي.
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلی وي، په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
دا خو څو وخته مخکې
ډیر خلکو له وکیل صاحب پواد نه شکایت وکړه. بیا دا تفتیش موږ دا موضوع تفتیش سره شریکه کړه، بیا دا له وکالت عزل کړه. نو اوس هغه وکیل نه ده، اما زه دغه ضرور دغه شکایت لري چې دغه ساحه کې دغه مشکل ده یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم. د ما وارتی مې سیګ سیز راغلم. نو سره دغه هر نوع همکاری سیوی زه من حیث یو افغان او من حیث دسته زه دغه ناحیه مسئولیت لرم، زه په خدمت کې
هغه سره به هم څه چلند وشي.
خو ګوره هغه یو شی په حقوقي موضوع کېږي، نو هغه به موږ حقوقي څانګه نه یو. هغه حقوقي څانګه به لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما داسې دا متضرر شوی او د جایداد نیول شوی او دا په د وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف موږ ته راکول شوی دی، موږ صلاحیت است، یعنې د ده عزل او د ده تعین د وکلاو د هغه د موږ صلاحیت کېده. نو موږ په اساس د دغه شکایتو ده هیڅ کړی، اما سره دغه صدا که دسې موضوعی سې د خلکو حق خوړلی، موږ دا کولی شو لوی څارنوالي ته ولګو او لوی څارنوالي محترم پکې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی، دا وایي چې لوی څارنوالۍ ته هم عریضه کړې، احکام لري، خو قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
موږ دپاره بیا ورسره تعقیبوو، مکتوبي ورسره تعقیبوو. لوی څارنوالۍ ښاروالۍ دا خو اداره دي چې د خدمت لپاره دي، یعنې داسې خو نه ده چې کومه اداره خدای مکړه داسې وایي څه نه، یعنی ټول اداره دغو خلکو لپاره دا اداره ایجاد شوي. نو
رئیس صاحب عبدالشکور کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راسي په دواړو سترګو زه به دا سر وکږم او شنبه نه ورځ نه زه به دا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار را دي.
درنو اوریدونکو، و ام اوریدل چې د کابل خار ل لومړی ناحیه نه عبدالشکور ازادي رادیو ته ویلي و چې د خپلوانو کورې چې خپلوان په امریکا کې دي، د هغو په مشوره په کرا ورکړي وو. خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دکانونه او لوړپوړې ودانۍ جوړ کړي او کرایه هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري، خو ستونزې حل شوې نه ده. او د کابل خار د ومه ناحیه رئیس فهیم معصومی وویل چې دغه کس دی ورته د شنبه په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم، او هغه دا چې سموده مخکې د لغمان له ولایت د جمعګل په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یو پوسته د سپرلیو موټر د رویو په ټولو سپرلیو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسالې د دوی ډیر وخت ضایع کوو، او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیرې او ناروغان هم وو، او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. ازادي رادیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړه. اوس جمعګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به په خپل له جمعګل واوري.
ازادي رادیو څنګه شکایت کړو چې موږ باندې و به جوړول د ولایت لغمان ولسوالۍ له څنګه د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې و به جوړول. خو بس د ازادي رادیو ته موږ زنګ وکړو چې ورونو د حساب د موږ د خبرې مقاماتو ته ورسوي. ازادي رادیو زمونږ شکایت مقامات ته ورسو. د تشکر کوم ازادي رادیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړه. ژوندۍ دې وي افغانستان او تل دې وي افغانستان، او زنده باد ازادي رادیو چې موږ سره ډیر یو مرسته حکومت وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي، له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0. ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ خوشاله وسی. د دې دی ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی تاسو هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرستول دي، او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان مونډل شي هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تاسو لیدل دي تاسو نشانه راته وایست. نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو وکولای شي د دغه کسانو چې د مندل سو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي. تاسو هم واوري کېدای شي چې ستاسو ورک عزیز په دغه کسانو کې وي او پیدا کوي، او د هغه دوستانو چې مشته پیغام راستولي دغه د ټلیفون شمیرې ولې کولای شي. نو ورزوخ پرونده بعد یو دوست په پیغام پایل کوچی د کندهار ولایت خیرستولې، او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټولو کارکوونکو سلامونه وهم په دې لنګ چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. میخال محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو انجلۍ د تو کالو ده، نوم یې تقوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي، موږ سره چې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 10 3 8 8 0 صفر او صفر درې شپږ شپږ څلور شپږ اته صفر. که د هر مسلمان وي د په داس میره تماس ونیسي او خپله کوچنۍ د ځانه سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم د نو آباد کې نه څه سره په تماس کې یو حالت وو. اته کا حالت چې دا چې حالت دې دی د شهرات شفاخانی د شفاخانی کې مړ دی، دا چې حالت دې دی د شهرات شفاخانی کې ولر چې احسان کې وو. اته کا حالت مړ دی، دا چې حالت دې دی د شفاخانی کې ولر چې احسان کې وو.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زری شغالی د مخې زنګ ولې دی لشکره شهر. ما یو د دوول سکاله لګې دا کړې دي، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دي ما ته زنګ وې. سپر وس څلور وس وښه ته یو سره دوه ویشې. سپر وس پر څلور دوه شپه جو یو دوه دوه والسلام.
او رحم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ول مورز تقریبا د چرشنبې په ورځ باندې محمد نبی په نامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی و. یو چا نو هغه شماره هم دوه واره ویلې و، که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به ښه مهرباني، او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راواستوي. تاسو څخه یو جهان مننه. څنګه زه مولوی اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت د دندول سالي څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادره کوي د 15 کال شاوخوا کې تقریبا د روزګان ولایت په پایناوي د کلی د کټه خندق د کریه او د خندق د کلی اوسیدونکو دی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زړکار دواک دی د هلمند ولایت له واشر د سالي څخه مخکمن پیغام پرې شو او یو تر ګاز به رادیو ته خپل پیغام پرې ځم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی، تقریبا دوه درې څلور کال پرې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی، دی چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهور په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کې چې دلته د کوچیانو سره دی، جګ سړی دی او د رستنه سوال ګټه هم نه لري. که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته هر وخت باندې معلومات واري، نو د مهربانۍ د مخې څخه دې اوس مشر د ټلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره د 0 2 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمېره د 0 2 2 8 6 3 0 2
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې مشتمو دا پیغامونه راستولی و. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانانه تصمدار و بیا تاسو زما د خپل دی نای ورور څلور سال کیږي چې موږ تاسو له دې نه په خاطر باندې نو کله ما आवाज او په بد مسلمان ګور دی دلی شلو یې وشکالو په شاو خا کې دی نو دا څلور سال کیږي دې سلې دی ورکړي هر مسلمان کې دی دلی یا زما آواز اوري په دغه نمبر زما په زنګ ووایي شرینې دې ترلاسه کړي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت پنځوېښت مهرباني ده زما پیغام نشه کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نو پیغام دا ده چې زما د خاله دوی تقریبا دغه یوویشت کاله کېږي چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماتابه د سیمې څخه نادرکه سه ویلې دی. د کندهار خوا تللی نو چې ضرورت لري بیا خواته بیا نه درغلی درکیا نشته. نو عبدالبصیر نومېږي. نو که د عبدالبصیر په اړه وهر مومن مسلمان ورور ته درکي نو د ډېرې مسلمانۍ هم دته له مخې د زما د ټلیفون په دغه شیره اړیکه ونیسه او که چا موږ ته زنګ ووهئ عبدالبصیر په اړه باندې معلومات راکړه. له شپاړس لکه افغانۍ جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خوا څخه ورته ټاکل شوې دي. انشاءالله په سل فیصده ضمانت به ورته ورکول کېږي. او زما د ټلیفون شمیره ده که څوک د باړه باندې معلومات لري هم دې خپل زما غږ هاوري نو زما د ټلیفون په دغه شمیره جاري کولی شي. زما د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. ټلیفون شمیره زه بیا هم تکراروم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه صفر اووه اووه یو څلور دوه څلور اته څلور نولس یو نه. زه زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زکایر محمد نیم د وزغال ولایت په چناسه د ولسوالۍ د نرزو د چنستان څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا درې هڅور کال کېږي چې ورک دی. پلار ما ته زنګ وهلی ول زه د رشګاب خدرایي باندې پلار د برمیا والا سره وم. بیا د مصر خانیا والا سره وم په بل کار اخته یم. نو بیا ما ته زنګ نه دی ولي کار مؤمن ورور بس ما یلدلی یا فاتې ورته نو په دغه لمبار دی زنګ خپل شیرین دی واخلي صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر لمبر بیا صفر اووه صفر درې څلور درې یو یو شپږ صفر. وسلام.
سلامونه نیکی هیلي وروره تا ته بیا څوک چورې پیغامونه برنامه ټول دا خاص ځانګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسه لا زیات الله په نوم یو ورکوټ ماشوم دولس کلن له خو سره څخه ورک شوی. که چاته معلومات وي نو له زړه نه همدردي راسره په دې شماره اړیکه ونیسي. ډېره بخه وي صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت او بله شماره هم ورته وایم صفر اویا شپږ پنځوس اتیا یو سل اووه دېرش. که چېرته ښه وي نو په دې شماره دې ما سره اړیکه ونیسي او زر بیا ورته شماره وایم صفر او سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اویا شپږ پنځوس اتیا یو سل اووه دېرش.
السلام علیکم. نیکلی سلامونه احترامات تاسو د ازادي راډیو د ورکو عزیزان خپرونې ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته زه ستاسو اورېدونکي د هلمند ولایت د کرکټ لوبغاړي سره د بل پارک په نامه مخکې نه ازادي راډیو ته پیغام پرېښو چې د زموږ په کلي کې یو کورنۍ ده هغه یو زوی ورک شوی دی. د اصل کې د باغران ولسوالۍ د زرګوز د کلي اوسېدونکی دی. که دی خپله زموږ د خاورې یا د ده په اړه یو بل څه معلومات لري نن مې فکر کول چې مقصد به وي نو زما سره دې پر دغو شمېرو اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه څلور نوي درې پنځه شپېته او بله شمېره ده صفر اووه سوه دوه اتیا نهه سوه اتیا څلور سوه پنځه اویا. سلام شمېره ده صفر اووه سوه اووه څلور سوه اتیا دوه نوي درې پنځه. ازادي راډیو د ورکو عزیزانو خپرونې څخه او کارکوونکو اورېدونکو څخه مونږ مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشرې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولای نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ماما زوی ده چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولای نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورک شوی اته میاشت نهه میاشتې کېږي. هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم، بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکوي. 0 8 6 9 2 9 2. دویم ځلی تکراروم دا نمبر 0 8 6 9 2 9 2. خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله محلی ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست په نامه دی حاجی سید احمد، هلمند کې کور ده، دا څو کاله اوس شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی هلمند کې دی. ما د نیو ورور ده، افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباط یم. د ازادي راډیو نه ما خواهش دا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي، او که چېرته دی خپله اوري یا د یو د کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته په دې شماره زنګ ووایي. زه ته راته یا زه پنګ وویشت نه شپږ څلوېښت، تکرار 0 8 6 9 2 9 2 نه څلوېښت. وسلام.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات زما قبول او منظور کړئ. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د ترز وی نه درکه شوی دی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی و، مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میاشت وی کېږي چې نه درکه شوی دی. مړ یو ژوندی ورځ کې ډېر به پسې وګرځېدو، خو که چا پیدا کړو شیرینی میرینی به مته ومنو، خو ټلیفون شمېره به مته ویما. ټلیفون شمېره ده 0 8 8 4 4 4 9 2. یو ځل به بیا ویم که څوک پیسې هم پیسې وی نه 0 8 8 4 4 9 2. اخیری کې 2 9 شمېره ده کریم الله ارمانی مده سرخودونه. که چا هم په دې دا لږ پیدا کړو په دې ټلیفون شمېره دې را سره تماس کې اوسي.
السلام علیکم. زما یو ورور دی ورک شوی، دا یوولس کاله کېږي چې ورک دی. بله ورځ د پیغام نشر کوي تچ نه دی نشر کړی. راته یوولس کاله کېږي چې موږ په ارغنداب ولسوالۍ کې وو، ورک شوی دی. نن موږ په قیوم ورته ویله، اصلي نن یې حمدالله دی په ارغنداب کې. دا پاکستاني بیا کتلی چې ورک شوی دی، اوس یې موږ هېڅ معلومات نشته. یوولس کاله کېږي چې ورک دی. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي چهار مسلمان ته معلومات دي 0 و 0 و 2 و 2 9 5 4 و. شمېره یو پلا بیا درته وایم 0 و 0 و 2 و 2 9 5 4 و. چهار مسلمان ورور ته درک معلومي. ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووایي.
سلامونه نیکی هیلی، احترامات زما قبول او منظور کړئ. آزادۍ کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی، احترامات قبول او منظور. زمونږ یو دوست دی زمانه درکه شوی دی، او د خوست ولایت دی چې نوم یې نعت الله دی. او راغلی دلته ما ته په چکر راتلو لاره کې، خدای خبر چې چېرته نه درکه شوی دی. که چا هم پیدا کړو نو زما په ټلیفون شمېره دی، اړیکه ما ته ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 8 8 4 4 9 2 2 9. بیا هم د چا په ذهن کې نه وي، یو ځل بیا ورته بیا تکرار کړم 0 8 8 4 4 9 2. زما نوم کریم الله ارمانی دی. که چا هم دا لږ پیدا کړو ما سره بله غلمبر تماس.
سلام علیکم. نور عالم عمری مره سره د ننګرهار د درنو ولسوالۍ نه، چې د ما یو ګران مشر ورور نادرکه شوی کشمیر خان رسولي په نامه باندې، چې د عصابي تکلیف یې درلو. که هیله لرم که هر چاته په اړه معلومات وي نو موږ درې اندې شمېرې ته یو زنګ ووهي 0 8 8 6 9 2 0 8 8 6 9 2. 0 8 8 6 9 2. دا زموږ شمېره ده. بل سره شمېره هم دا 0 8 8 8 5 4 4 5 4 4. ښه وخت تېر شېبې.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت څخه دراسه مخکې. سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما یو د اکا زوی دی چې زه د یوله ارماني نیمځي چېرې یوې مشرانۍ د چېرې یوې مشرۍ شي نه زه همې کورني احوال لري. نو که زما اواز اوري ما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي، هلته یاده د ملګري اوري 0 8 2 0 3 5 5 3 و صفر و سوا پوزدش دروپیز دوست و آیا دو همه شمیره ده صفر و دو وارنه بیا صفر بیا نه بیا اتا بیا تلور بیا و بیا اتا
مننه کوم رو ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د هم دې خبرونې لاله وکولای سو چې ستاسی او د ټولو نورو هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې د دغوی د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې امرستو همکاري وکولای سو. نو د خبرونه دلته پای ته رسو خو تر د خدای پامنې د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره همکاري کوي او تاسو هم پر خدای سپارم. علام ملص
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.